احمد شیبر یم تاسو جره ډوډۍ د سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سختي واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لا وشته ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړي. پرونه وړم ورځ هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وشل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړی. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاو خوشل کله په افغانستان کې. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیون ډالر په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولې. ایشانیوس خبرونه راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت ته او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبرې کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته هغه جوړی چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سختي ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس تورنمنت لوبي د شنبې په ورځ تر مهال بهشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د درین پړاو لوبي چې ټاکل شوی و په سیمیز وخت 11 بجې شروع شي اوس په 12 بجې پیل شي. هلته هغه لوبي چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل لمخې سبا د مازګر تر 15 بجو وروسته هوا د سانتیګریډ 40 درجو ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره چې مکی د کونړ د زلزلې ځپل او شوانته اندیشنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزلې ځپل یو نظر مهم اخیسته.
بېګاره باندې واوره شوې ده ډېره زیاته. خمیره له ماتې کړې هم دي. زره شوې ده کورنۍ ډېر تزول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دولو سو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې. خیر
سره د ولایتونو د فرق او وصل شي وبته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خوشاله، کابل خوشاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خپه دي. هیڅ شی نشته تر دې چې یخ ده.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړی هوا د کونړ د زلزلې ځپل یو ناورین پسې جوړ کړی دی. په کونړ کې د اگست په یو دیرشمه زلزله شوې وه چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې له امله شاوخوا 6200 کورونو یو مخ تخریب شول چې د دې کورونو اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوسنی خیمه واورو رنگ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
او جندم په حال په خیمو کې دي او پاس را باندې واور وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی مومن خان دی چې وای پنځمبې شپې د جنوري په 22مه واور هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وه. د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه ازادي راډیو ته وویل
بیګاره باندې واور شوې ده ډېره زیاته خیمې را لماتې کړې هم دي زره شوې ده کور نه ډېر درځول دي نو د هغې د وجه دی موږ کورونو ته تللی نه شو او ژوند په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي حالات ډېر خراب دي د جمعې جمعني چې کوم سامان دی دغه شین ته ضرورت دی او واړه په تکلیف کې دي مشران خلک لرو بیماران لرو مونږ دلته امید کوو چې داسې خلک کې څوک چې زمونږ دی کلی زمونږ دی ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالسمد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې ماشومان سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
خدا دې خلک ایثار دي معاشره دي لارې بند دي ماشومان او کمزورې زنانا سپینګیرو د دوی وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متر دي نو دومره واوره چې خپله به کړکېچه نه.
د دوی په خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پر راتګ د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بې سرپناه دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د څښاک پاکې اوبه روغتیا او د تغذیه خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم له خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیاوې لري. هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2018 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو لامل په 12 ولایتونو کې د برښنا ستونزه پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه هم واوري خو سمدستي پلازمینه ته ورسو کابل ته. په کابل کې لومړی واوره یو شمیر کابل شاریان ورته خوشاله دي خو یو شمیر نور وای د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشټون اندیشمن کړی دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د ژمي اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمې درېمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنځشنبه په ورځ د دلوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړې. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تیرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتین او سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنځشنبه په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وخته ما بیرون رفتیم و دیدیم اطفال تمامش بر آمده بود.
کله چې بهر ووتلو و مولیدل چې ټول ماشومان راوتلي و او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډیر خوشاله و ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډیر ځورول.
بسیار مردم بازار سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خیر بلوسی دون کې هم وویل.
د کابل اوله واوره ده څنګه چې زه دغه خلک وینم څنګه چې زه دلته د ماحول وینم خلک ډیر ورڅخه خوښ دي ډیر خوشاله دي چون چې دوی په دې فکر کې وو چې ساش کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمېر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسېدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل.
د سابق قدر برف میبرید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک راتک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې څو خلک وتوانېږي تک راتک وکړي.
میساختم که مردم تیره بیر شود.
کابلیان متل لري چې کابل دی بی ضروري خو بی واورې دی نوي. خو دی واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي. په ځانګړي ډول هغوی چې بی وزلي سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یو له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته ساړه دي چې یخ ده دغه نن موږ په کور کې نه زغال شته نه خسته هېڅ شی نشته موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان پرځو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوې کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. خو اوس یو توده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سرګندونې او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دي چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دی خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دی غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلې دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې وژل شوې دي او دا هم وویل چې خپل ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړي خبريالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوی حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته خدمت کړي. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثر یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هو برتانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند لاس ورکړی. د غراز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځلې له پوځي خدماتو ډډه کړي څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسكر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15مې ماده سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا لکمخت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دالوي په دوهمه په خپل ایکسپرنا لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکېدو لامله د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا لکمخت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالان کې د درنو وورو لامله د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړی چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوی چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزې ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزې لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلق ډېر د مشکلات سره مخ دي، بارانونه دي، یخنی ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال واس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه هم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلات سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بېرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2020 کال راهیسې له سلسلنې څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناو د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 1000 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېری د رباط په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ورستې ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوي افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنیدونکو ته په ځانګړي شوي رواد کیم کې په خیمو او ځینو نیمکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کې غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدوري او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم خوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال راډیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتوی تر اوسه دا خیمه کې دا کوټو کم جوړې دي، ځوان دا اسنه تیریږي زمای دا.
د پکتیا د روبات د کډوال په خارګوټ کې میشت راستنی شوی کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نور اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وای:
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو، ګلانو ډیزاین مې جوړاو، دلته کار نشتا، ننو چیرې چتلل یم بيخي کار نشتا، بل دلته د موږ نو بجلی ستا، نو میټر ستا، نو دی وبو کار د سیخو.
کډوال وای د ژوند ډیره برخه په پاکستان کې تیر کړی او هلته د گزارې ولا شون برابر کړی، خو دلته بيخي لاسته شي راستنه شوې دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وای:
کوټې مم نستا، وبو د بلچا کور نه راوړو، غاز مثال د بخاري مخاري دا شان سی وی بیا زمي له ختیریږي، د شي شي نستا راسره دغه پاکستان نشه راغیل د ټول د شي دغه سپراتې د سرخه څوک د گیزو د بیا غال لری د شي خلک مستا کی.
پوکړوالو کې داسې همشته چې د کورنۍ د غړو شمیر ډیر دی، یاد ورونو څو څو فامیل یوازې په یو وړاو تنګ خیمه کې ګډ وخت تیروي. لدی ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر چې زما کې نفر موږ ډیر یو نه کې گزاره وړ کې ډیر دی دا د ونی د لوست د خیمه کې دغه چل ده لکه نفر ډیر یو کارونه یو ډیر هغه واړم ډیر دی نه کې دومره کوټو کې نه کې گزاره
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسولین وایي چې د نورو ولایتونو په شان راستنېدونکو کډوالو د سانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوې او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کمپ سیمه کې هغوی ته د کورونا لپاره ځمکې هم وویشي د یاد اداره مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصو یو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته مهیا سوی وو بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړی دي دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به ان شاء الله مهاجرینو ته کورونا ورکول شي د رباط په کیم کې
په پکتیا کې ځای چارواکی وایي دروان مریسکال پلس میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دی ولایت ته راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستنه شوي دي د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډیر کډوال لري او د راستنه شوي شمېرې هم لوړ دی په لویه کې د سرپناو نشتون کارموندنه خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستنه شویو افغان کډوالو ټولیزه غوښتنه بلل کیږي
د ډیورن لکه شي بیرته برابر اوړو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د واوري د ورې دوله عمله حلته ډیر لارې بند شوې دي د ازجیرو د مشال څنګه خبريالته د مکین سیمه یو مشر ملک ریاس مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واوري د ورې دوه په وجه بند شوې دي او د سیمه خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي نور تفصيل د ازجیرو د مشال څنګه خبريال اشتیاق مسجد پورا پورک
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده
چې پاری مګای د بیا شری وا اورا اس پی 11 بجې پر مسلسل شری وا نو ها دا څه په وقفه وا سره شری شي بیا بیا تام شي بیا شری شي بیا تام بیا دا د خورته علاقې خو خلاص دي خو د ماکینه چې کیمې اورا اورا علاقې دي یعنی بل پوز د سپینې مل طرف ته اورا د بدر څنګه بودین زای شو شاول صدغه څنګه درا ورتای مو وچ داري ورتای رازین دای لور دای دل د نیر د سپین کمر سایډ پوز پر دی اورا چې کلاندار شې سپین کمر شو دل یار حاضر باندې پاری نه راته باندې څوک نه دی وتلی لہذا موږ تاسو په وساتت سره د انتظام یا دغه درخواست کی چې کورته خو نور غند شته خو ټکټر شته دی په روبینه باندې ټکټر ورته راځي چې هغه خلک تر لاره جوړ شي دای دی دوه مریضونو دغه سکه باندې چې راستلی په کاټی نه باندې
د بدر سیمه یو سه دین کای د ووره واردې په واجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
زموږه قسمت لای دی د بدر نه لکه په اپر وزیرستان شکیما وورا اوچولا چه دازه چی دی سبنا با هر دادو و دا خاص کر پا بدل چخو شکیما دو دا خوب گزینا ناوشتلا چه تیز گنته دا غا وورا کشوا مد انتظامی دا تا تیل کری چه فوران دا پدا بندگه دا نو دفتوخلی دا خلک سور دا رو دینا باندی و دیر سخت مشکلات دا خلک دا ولکه په داش د لاتین اگروان په سامنے درون په خسرو پر او د شکی پر اگرو دینه تون په دې تمام کومل باندې په دا باندې د گاډي تا ور تا نه کیږي خلک د سخت مشکلات سره مخامخ کای مزه تنظیم یا تا ور سره سبیا کوم په تل کوي چې فوران د په دا باندې د ټکر غاشری کو
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله سره د ووره واردې په واجه د خلک مشکلات په باراک شه تماس ونیولی اغوی په جواب کې وویل
چې سر سکول الریډي ویدر فورکاست دا شی وی چې سنو فالو ډیر زیات وی او چکه کلایمټ چینج دی د په وجه سره دا ډیر لیټ اوور شو په جنوري سه 50 دسمبر شوا مبارک دا چکیم پرنیرا سنو فال شوا دی ایون دا زه کوته وین چې فرست ټایم هیستری دا بجنګل شه دا سنو فال وشو نو د دې انټنسټی تو سه ګچ کاوی شه صحیح چې دا سورز یته اور او شی اوس مو اسیسټنټ کمشنر لدا الریډي په پرسنلی سپروایز کوي په لاداش یو تاسو نه ریسکی 1122 ټیمز پرین غا روډ څخه کلیر کړی دی بیا د شپې بیا اور او شولا نو بیا اوس سار نه بیا لاګیا دی او د مین ارټری سکی می دی مکین تولدا اور سرارو غټو مکین دا روډینه باندې لاګیا دی ریسکی 1122 ولا ټریکټر دی سینډو بری ولا دی نو چکل میز د مین روډز کلیر کی بیا د چکیم سب برانچز دی
پلو ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ور کړی او روغ سټی یقیني کړی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات تاسو ټول کډر مون درنو زکون کو تا وړاندې کوم لمنده يم چې تاسو ټول بر تر غوجور او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان می درنو کلری زکون کو د تل پسیر مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو خو کلری زکون کو لا څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن مسما اسمتی وردګ اړوند او مر تاسو مرمن مسما اسمتی دک په پیشن دل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې و په دې لوچی مېرمن ماسمه اسمتی وردک څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم ته کړی دی. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس په کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې راخپل ځنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو وس هم د لوس په دې برخه کې رازو تاسو لوست پیل کوو. موږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څو په سړول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینا او محبت افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی خوراخلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژند شوی شزوه. لولوچی مېرمن خوراخلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن خوراخلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په درې سوه یو شپته هجري قمري کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه او په څلور سوه د جوشم هجري قمري کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي. کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په درې سوه یو شپته هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په څلور سوه د جوشم هجري قمري کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زكون کو وسام د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودې کوم علمی او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و. د حق حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېر زیات شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچاوي شوډلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچاوي درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګند کړی دي او هغوی ته خپل ورچاوي شوډلې دي. د هورا خلتی لیک مسوتا درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوتا سره ول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوتا لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوتا یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسوتا یې خط ولیکه. په لیک کې مسوتا د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چي وس د وژغورنې ته اړتیا لري. هغه د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستی راتګ غوښتنه وکړل. هغه په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود لمړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا سرګند کړل چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځان ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود د دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستنه، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپل د اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په شار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی شار ته راسي. کله چې مسعود غزنی شار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه ویلې کلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونی له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچېری دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر لاري د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلات حالاتو کې مېرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږي چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د کوم بهرني حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د مېرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیت مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې مېرمن هورا خلتی په خپله سره ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ولیو او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغان قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو زكون په قوت او توفیق درکې تر څو تاسو هم کولای سي پراتونکو کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو زكونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پر چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن برزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ می پتان می درنو ګل لري زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مندم چې د لوست لپاره پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې له دې نه چې تاسو لوست ویل کوم تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدل. د لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدل. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکوال ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو مشهور او مخکښ افغان لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوري دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د جېد زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالي لیسې کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالي لیسې کې خپل لومړني زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس، قفقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات دی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو، چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمهورو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم شوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي، تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا امپرانتیس کا د غیزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوانانو تر اغیزې لاندې وې، چې د هغو په څیر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د میرمن سپورمی زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه فنانو سوو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپورمی زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریا هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغه په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شو. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه. نستونشوه خو سپورمی د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریا په افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمی زریا له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریا د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریا په کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریا دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریا د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریا په د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپورمی زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریا د کومو مشهورو آثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور آثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوه، د سپوږمۍ زریا د لیکوالي په سب کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سب کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریا فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
کشی آسمان ور ولمبے مکہ سی کشی آسمان ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے مکہ سی کشی آسمان ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا ورب پانو کی رغخت درار غخت دا طول مرد گل پانو کی رغخت درار غخت دا سکا خورنگ رنگ پا گلستانا وروی لمبے سکا خورنگ رنگ پا گلستانا وروی لمبے قاسم پزڑ باند جانا نا وروی لمبے قاسم پزڑ باند جانا نا وروی لمبے